مصر به طور بی‌سابقه شاهد خشونت‌های گسترده بوده است.
تشکر که با ما بودین. اکنون همکارم صفی‌الله استانکزی در بخش پشتو با شماست.
من نکوم لطفاً. السلام علیکم. وقت په افغانستان کې دم از دیگر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. پروانه یو ساعت پښتو خبرونه کې چې صفی‌الله استانکزی د عبدالغیور بصری په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دویمه نیمایي د ورکه شوې عزیزانو پروګرام ته ځنګړې شوې. په لومړۍ نیمایي کې به اوري چې افغان چارواکي پروان کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو بشپړه تسلیمي د ترهګرو لخوا د حملو د زیاتوالي لاملونه بولي. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم د راپرځولو د درېمې کلیزې په سر په لاریونونو کې د حکومت پلویانو او مخالفینو نښتې کړي چې لږ تر لږه 940 کسان پکې وژل شوي. خو در عرض مخکې قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در اوروي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لوګر کې 15000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. سلګونه کسان نن په هرات کې مظاهره وکړه او په افغانستان کې روسي انتحاري حمله وغندلې. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سویس په مرکز جنیف کې نن د دوهمې ورځې په مخه د حکومت او مخالفینو ترمنځ خبرې پیل شوې. بشپړ خبرونه اوري. د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د 15000 کیلوګرام چاودیدونکو مواد او یو اندازه وسلو د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چاودیدونکو مواد په بوجۍ کې ځای پر ځای شوی چې د عملیات په نتیجه کې ونیول سول. سرچینه وایي د اندازه مواد له پاکستان څخه لوګر ته انتقال شوی و. څو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخابات پر مهال د انتحاري وسکټونو او ماینونو په برخه کې ترې کار واخیستل سي. خو د دې چاودیدونکو موادو د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. د پروان په سیاګر دولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د وروستۍ بمباری د قربانیانو کورنۍ د ځینو لویدیځو رسنیو هغه راپورونه رد کړه چې ګڼې تحقیقاتي پلاوی د دې پېښو په اړه غلط عکسونه رسنۍ ته ورکړي دي. د دې پېښې د قربانیانو د کورنۍ یو شمېر غړو نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې په دې پېښه کې 14 ملکي کسان وژل شوي وو. یو له دغه کسانو څخه الفشا احمدزی وویل چې د کورنۍ څلور غړي یې پکښې وژل شوي چې درې یې ښځینه وې.
اما ترس و وهم بر دل این مردم
د دې خلکو په زړونو کې ویرې داسې تاثیر کړو چې د لمانځه تر وخته کله چې زه دې حویلۍ ته راغلم نو تاسو باور وکړئ چې مړی شاوخوا ته پراته وو.
این اجساد پراګنده افتیده.
دوی له ولسمشر غوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. د پروان ځینو سیمه ییزو چارواکو هم ویلي وو چې په یاده پېښه کې یوازې شپږ ملکي کسان وژل شوي دي. ایسف ځواکونو په دې پېښه اندېښنه ښودلې خو ویلي دي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د عملیات د افغان ځواکونو سره په همغږۍ شوي وه. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې د ودې د نړیوال صندوق په ملاتړ نن د درو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د پروژې 65 میلیونه ډالر لګښت لري چې په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې عمل کیږي. د کرنې وزیر محمد اسف رحیمی نن په کابل کې د دې پروژو د اهمیت په اړه خبر اعلان تو ویل:
هدف از این برنامه ما کاهش فقر است.
زمونږ د دې پروګرام هدف په کلیوالو سیمو کې د فقر کمول دي. څو په ورته وخت کې د کورنیو د اقتصاد او غذایی مسؤلیت سره مرسته شوې وي. د دې سره مونږ دا هڅه کوو چې له دې پروګرام سره د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګټورې پالیسۍ جوړې کړو.
په دې پروژو کې د کرنې مالدارۍ وده د ځوان متخصصینو د ظرفیتونو لوړول او د بنسټونو جوړول شامل دي. او سلګونو خلکو نن په هرات کې مظاهره وکړه او په افغانستان کې هری حمله په ځنګړې توګه د عبدالرب رسول سیاف پر مرستیال اسماعیل خان باندې وروستۍ ځانوژن کې حمله وغندله. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې په وروستۍ کې پر جهادي مشرانو پلان سوي حمله زیاتې سوي او له دولت یې غوښتل چې د هغوی امنیت ونیسي. پر محمد اسماعیل باندې د جمعې پر ورځ په هرات کې انتحاري حمله وسوه خو دته پکې زیان ونه رسید. د سویس په مرکز جنیف کې نن د دوهمې ورځې په مخه د حکومت او مخالفینو ترمنځ خبرې پیل شوې. دا خبرې تر دې نړیوال استازي لخدر ابراهیمی په حضور کې ترسره کیږي. د شنبې د ورځې مذاکراتو د سوریې په درې کلنه جګړه کې د سختو ځپل شویو سیمو لپاره د بشري مرستو د رسولو امکانات برابر کړل. ابراهیمی وویل د نن ورځې خبرې به هم مخکې تر دې چې سیاسي مسایلو ته ولاړ سو پر بشري مسایلو متمرکز وي. د نن ورځې د خبرو اترو تر پیل مخکې د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزوبي وویل چې د ولسمشر بشار الاسد برخلیک یوازې د سوریې د اساسي قانون له مخې ټاکل کېدای سي. خو د سوریې د حکومت مخالفین د اسد پر لرګېدو او د انتقالي حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار کوي. د مصر د روغتیا وزارت راپور ورکوي چې لشتلشه 50 کسان پرون په دې هواد کې هغه محل وشل سول چې مصریانو د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د رژیم د نسکوریدو دویم دریم کلی زلمنځله. په راپور کې ویل سوی چې لشتلشه 240 کسان ټپیان سوي هم دي. د روغتیا وزارت اعلانې د شنبه پر ورځ له پولیس سره په شخړو او مظاهرو کې د وشل سوي او ټپیانو شمیره دوه برابره وشو ده. تر دې مخکې د شنبه پر ورځ په مصر کې له پولیس سره په مظاهرو او شخړو کې د 25 کسانو د وشل کېدو راپور ورکړی سوی و. د مصر د کورونی چار وزیر هم ویل په پرونی شخړو کې څباندې زر کسان نیول سوي دي. زرګونه کسان پرون د مصر په بیلابیلو ښارونو کې سړکونو ته راوتلي و څو د حسن مبارک د رژیم د نسکورېدو درېمه کلیز ولمانځي. ځینو له دې کسانو د اوسني حکومت او یو شمېر هم د لرې کړی سوي اسلام پلو ولسمشر محمد مرسي په پلوي مظاهره وکړه. د اوکراین د دفاع وزیر د روسیې اترتاس خبري اژانس ته په یو ځنګړي مرکه کې د غیوات پاوز ته سپارښتنه کړې چې دغه مزایرو د مخنیوي لپاره دی پاوز وکاروي چې ټول هیواد ته غځېدلې دي. پاول لیبیدف ویلي چې پاوز به په جدي توګه د اوکراین هغه قوانین عملي کړي چې د دوی دندې او ونډه توضیح کوي. ښاغلی لیبیدف هغه څرګندونې رد کړې چې پاوز به د هیواد په روانو شخړو کې مداخله وکړي او دا ډول څرګندونې یې پاروونکي وبللې. دا مرکه وروسته له هغې کېږي چې په اوکراین کې په ناکراریو یو بلش په هم اتی رسوه. مظاهره کوونکو په پلازمینه کیف کې پر هغه ودانۍ حمله وکړه چې پولیس او امنیتي ځواکونو د خپل قرارګاه په توګه کاروله. دغه کور د ازادۍ په نوم څلور لارې څخه شاوخوا 100 متره لرې موقعیت لري. په دغه ځای کې د حکومت ضد مظاهره کوونکي له تېر نومبر څخه په اعتراضونو راوتلي دي. او روسي خبرم ده چې د چینی وی محکمې نن په دې هیواد کې د بشر د حقوقو یو فعال ته د څلور کاله بند سزا ورووله. زو ژوند د شارونو په شونځي کې د اطراف سیمو د مشمانو د شاملېدو او د غرض د چارواکو د شتمنیو د افشا کول په برخه کې کمپاین کوي. د پیکینګ محکمې په خپل رسمي انټرنیټ باندې ویلي چې زو د عامه نظم په ګډوډولو مجرم پیژندل سوی. څېړونکي وایي د زو زندانی کېدل د فعالینو لپاره یو خبرداری دی چې د چین کمونیست ګوند به د حکومت په وړاندې د هر ډول چیلنج سره مقابله وکړي، په ځانګړې توګه دغه کسانو په وړاندې چې د کمپاینونو د جوړېدو په لټه کې وي. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا د حالات واټکل دا هم دراتلونکو څلورویشت ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 کښته یوه، کندهار اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 کښته 16، مزار شریف کې اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12 کښته 3، او جلال آباد کې اسمان نیمه ورځ اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 22 کښته 8 درجه د سنتي ګریډ وي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کچيري غواړي بیا هم د خبرونه ول ولي او اوريد ازادي رادیو پښتو وي پاني او فیسبوک پاني تورشي زمګ دی وي پاني پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ او د فیسبوک پانه هم د www.facebook.com/azadirradio. دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی وی روان کال په افغانستان کې انتخابات ترسره کیږي او امنیتی مسولیت هم افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، نو ځکه وسلوالو مخالفینو خپل حملې زیاتې کړي.
انتخابات په مخ کې دي، د امنیتی مسولیت انتقال شوی دي. د مسایل په دې کال کې یو خاص امنیت لري. مسلمان مخالفین کوشش کوي چې د ملي وګړو توانمندي د سوال لاندې ونیسي.
دا اسف ځوکونو یو قماندان جنرال تاد وولف وی باور لري چې افغان ځوکونه کولای شي په یوازې د انتخاباتو امنیت وساتي.
ISAF is absolutely here to support the Afghan security forces.
دقیقاً ISAF د دې لپاره دلته دی چې د افغانستان له خلکو او ځواکونو سره مرسته وکړي. زموږ نقش دا دی چې د صحنه تر شا ووسو او خپل دنده تر سره کړو.
او په مصر کې په تیرو څلورشت ساعتونو کې په بیلابیلو شخړو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او 15 اف ام په لویو ښارونو کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی چې په کابل ښار کې په نننۍ ځانوژن کې حمله کې څلور کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د ملي اردو منسوبین دي. د کابل د امنی قماندان وی حمله د ملي اردو د هوایي ځواکونو په هغه خاستر کې شوي چې سهار مهال خپل عمله راپورته کوي. د کابل د رحمت الله افغان راپورته وکړي.
حمله نن سهار د کابل ښار د اتم ناحی اړوند د کارتینه او پسې مکه وشو چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا څلور کسان پکې ووجل شول او 22 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل سوي او ټپیانو کې څلور ملکیان شامل دي او نور ټول د ملي اردو منسوبین دي.
در حادثه امروز متاسفانه دو نفر افسر
په نننۍ حمله کې له بده مرغه د ملي اردو دوه افسران وژل شوي دي. دوه ملکی لارویان هم وژل شوي چې یو میرمن پکې ده. دوه وشتنه نور ټپیان شوي دي چې شلتنۍ د ملي اردو منسوبین دي. د ټپیانو وضعیت ښه دی. دوه ملکی کسان هم ټپیان شوي چې یو د ښوونځي هلک دی. موږ حمله غندو او د دفاع وزارت په استازیتوب د وژل شوو کورنیو ته تسلیت وایم.
په ساحه کې د کابل د امنیت قومندانې مرستیال عبدالقیوم باقیزوی خبریالانو ته وویل چې ځان وژونکي حمله کوونکي پلی وو. د هغه په وینا حمله کوونکي غوښتل چې د هوایي ځواکونو د منصوبینو کاسټر موټر ته ورپورته شي چې ځان ته یې چاودنه ورکړه. په تیرو لسو ورځو کې کابل ښار د دریو پرله پسې چاودنو چې دوه یې انتحاري وې شاهد وو. تېره شپه د کابل ښار د خیرخانې په مربوطاتو کې یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان کړل. نږدې یوه اونۍ وړاندې دریو انتحار کوونکو د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې په یو لبناني رستورانت حمله وکړه چې دیارلس بهرنیان او اته افغانان پکې ووژل سول. د نن ورځې د انتحاري حملې په اړه دوه تنو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل:
دوکان ته راتلم، یو دم مې د غچې چاودنې اواز واورېده. ومې لیده چې د ملي اردو کاسټر موټر کې انتحار کوونکي ځان ته چاودنه ورکړې. زه وتښتېدم. بېرته مې چې ور وکتل، ګورم د ملي اردو منصوبین کتار پراته وو. کله چې چاودنه رامنځته سوه، پروت مې وکړ چې ګورم ټول ټوټه ټوټه سول. په پروت کې مې ښه ځنډ وکړ. له ځان سره مې فکر وکړ چې بله چاودنه رامنځته نه سي. وروسته خلکو مړې راغونډول.
وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د یک شنبې د ورځې د حمله مسولیت منلی دی. خلک له حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي د وسلوالو مخالفانو د هغو حملو مخه دې ونیسي چې ډېر کلی قربانیان بې ګناه ولسي وګړي هم وي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د افغان ځواکونو وړتیاوې او لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې راولي. د وزارت ویاند ظاهر اعظمي وایي همدا علت دی چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې انتحاري حملې او چاودنې هم زیاتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت هم د حملو زیاتېدل تاییدوي، خو د مخنیوي لپاره یې د خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. افغان څېړونکي بیا وایي چې د دې حملو پلانونه په ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي او هدف یې دا دی چې د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د دفاع وزارت په دې باور دی چې 2014 کال د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مهم دی او غواړي چې په دې کال کې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې تر پوښتنې لاندې راولي. د دې وزارت ویان ظاهر اعظمي وایي ملي اردو په 2014 میلادي کال کې د هیواد په کچه مهمه لاسته راوړنې درلودې او په خبره یې وسلوال مخالفین غواړي چې په 2014 کال کې خپل حملې زیاتې کړي. جنرال اعظمي د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته د حملو او چاودنو د زیاتېدو عوامل داسې په ګوته کړل:
یو علت دا دی چې دا کال ډېر مهم کال دی. انتخابات په مخ کې دي، د امنیتي مسؤلیت انتقال شوی دی. دې مسایل په دې کال کې یو خاص اهمیت لري. مسلم مخالفین کوشش کوي چې د ملي اردو توانمندي د سوال لاندې ونیسي. تمرکز په انفجار او انتحار کې دي، او هم انفجار او انتحار ډېر تبلیغاتي نفع لري.
د یکشنبې په ورځ د کابل د کارتینه او په سیمه کې د ملي اردو په کاسټر موټر انتحاري حمله کې د ملي اردو دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل شول او 22 نور ټپیان شول. په تیرو دو اونیو کې دا دریم ځل دی چې په کابل کې انتحاري حمله کیږي. اته ورځې وړاندې د وزیر اکبر خان په سیمه کې په یو لبناني هوټل انتحاري حمله وشوه، او له هغه څو ورځې مخکې د سرخی پله په سیمه کې د پولیسو په یو بس موټر د بایسکل په وسیله انتحاري حمله وشوه. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د داسې حملو په مخنیوي کې عام خلک ډېر رول لري او حکومت نشي کولی چې په یوازې سر یې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ:
متاسفانه د افغانستان د خلکو دښمنان هنوز مشته، او خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم ډېر تلاش کوي تر څو د دوی حملې شنډ کړي. په مجموع کې د خلکو همکاري ته ډېر ضرورت شته. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خلک د امنیتي ځواکونو څخه حمایت او ملاتړ وکړي تر څو په ګډه وکولی شي د دوی مخه ونیسي.
یو شمېر سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د داسې حملو تر شا ولاړ دي، او زیاتوي چې د هغوی په همکارۍ چاودېدونکي مواد تر تر کابل را رسیدي. د امنیتي چارو کارپوه نورالحق علومي وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان غواړي چې افغانان تل په ناامنیو کې وساتي.
یقین ولرئ چې دا د ګاونډي هیوادونو لاس په چیسته مسله او مخالفینو جرأت را ډیریږي. هغه کسان چې دلته لاسوهنه کوي هغه هم کوشش کوي چې د هغو جرأت را ډیر کړي چې د ترهګرۍ له لازو نه دلته بېګناه خلک دا اوجنی. فقط دوی کوشش کوي چې ثبات په افغانستان کې رانه شي چې د هغو اقتصادي، سیاسي او نظامي ګټه هغو ته ورسي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس په کابل ښار او د کابل په څلورو دروازو کې امنیتي تدابیر هم زیات شوي، خو له دې سره هم د انتحاري حملو مخه نه ده نیول شوې. امنیتي څېړونکي وایي تر څو چې د افغان حکومت استخباراتي ادارې پیاوړې نه شي د دې حملو مخنیوی به هم امکان ونه لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لبلی خوا د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په کابل، پېښور او پینډۍ کې د طالبانو د خونړیو حملو په اړه وایي وسلوال طالبان اوس هم فعال دي او په سیمه کې د خونړیو تروریستي بریدونو وړتیا لري. دوی هم درز وایي د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد کومه کوچلې تګلاره نه لري. همدا لامل دی چې د دوی بریدونه ورځ تر بلې ډیریږي او که چیرې وسلوال وغواړي نو د خیبر پښتونخوا د مرکز په ګډون د دې ایالت ډیری سیمې نیولی شي. په دې اړه تفصیل له پېښور څخه زبین شفق وړاندې کوي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د تروریستي پېښو د خونړۍ لړۍ له پیلېدو داسې بریښي چې په سیمه کې وسلوال فعال دي او لا هم د خونړیو بریدونو وړتیا لري. په دې وروستیو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا، پنجاب ایالت او د افغانستان په پلازمینې کابل کې پر حساسو پوځي او دولتي ځایونو خونړۍ تروریستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې د بهرنیانو په ګډون تر 500 زیات کسانو وژل شول. د سیاسي چارو کارپوهان په دواړو هیوادونو کې د وروستیو بریدونو په اړه وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو د مسولیت پر غاړه اخیستلو دا اندېښنې راټوکولي چې دوی اوس هم فعال دي او د دې وړتیا لري چې په دواړو خواوو کې چې هر ځای وغواړي په نښه کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین لازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل د پاکستان حکومت د تروریزم په ضد کومه کوټلې تګلاره نه لري او په خبره که وسلوالو غواړي نو د خیبر پښتونخوا مرکز په ګډون د دې ایالت ډیری برخې نیولی شي.
کو نتورک ډیر زیات مضبوط دی زمکی د پکی تنظیمونه او غواړي چې مونږه په خور باندې قبضه کوو. نو شاید چې په خور باندې قبضه کول هغه ته دومره ګران کار نه دی ځکه چې د په خور کې دننه او د په خور نګیر چې په رب د 50 کیلومترو په رقبه کې د هغه پورا اختیار او پورا ریټ قائم شوی دی. نو ځینو کې لکه قبایلی سیمو کې یا کوټه کې یا کراچۍ کې یا لاهور کې یا جنوب وزیرستان کې او شمالي وزیرستان کې یا بیا پنجاب کې هغه په خپل ځای مو درته دا خصوصي خبر کوم چې خیبر پختونخوا مرکز هغه دی اورپکو په معاشره کې دی.
خادم حسین همدارز وای په پا پاکستان او سیمه کې روانه ترهګری او بشپړ جال او د تمویل پوره لاینونه لري او په وینای د پاکستان حکومت د یوې جامع تګلارې د نه درلودلو له امله تر اوسه پورې پر دې نه دی توانېدلی چې دا کنټرول کړای شي. خود سیاسي او روانو چارو کارپوه ایمن خټک بیا په دې باور دی طالبان د نظامی قوت له پلوه دومره توان نه لري چې په افغانستان یا پاکستان کې بشپړې سیمې ونیسي، خود دې توان لري چې هر ځای زرو غوړي ځانمرګي یا تروریستي بریدونه وکړي.
من ګورو چې دا څنګه مې دا کومه مسجد نه پټ کړي نو نوې کوم د طالبانو قیادت رالو نو په دې وجه باندې من ګورو چې دا خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې بندوبستي علاقې دي د پاکستان سره اصل لري نو الته کې چې نو دا عملیات ځي. زما په خیال باندې دومره توان نه لري چې هغه کومه علاقه باندې قبضه وکړي. پته دار چې دې توان لري او دا توان مخکې لرلو سم لرلو چې کوم کې وغواړي نو الته کې چې نو د تروریستي یا چې نو عملیات کولی شي.
نوموړی همدارز وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته پکار دي چې د تروریزم په ضد پر روانه جګړه کې له پوره دقت کار واخلي. که څه هم په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه وایي چې د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل جنگي پوځونه وباسي او یوازې هغه پوځیان به پرېږدي چې د افغان ملي اردو د روزنې دنده به ترسره کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک په دې باور دی چې که د افغانستان او پاکستان دولت له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې په سیمه کې د ډېره سخت دریځه وسلوالو پر ضد جدي ګامونه پورته نه کړي نو د دې ویره شته چې په روان 2014 میلادي کال کې به د افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ډېری سرحدي ولایتونو کې د ترهګرو په بریدونو کې ډېروالی راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې دا مهال د القاعدې او حقاني شبکې غړي او همدارس د نورو هیوادونو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان او همدارس د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې ترهګریز فعالیتونه کوي.
از
ازادي راديو د بي طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راديو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپاو په لوی خارونه کې په اف ام 15 باندې اوریدلای شي. په ختیځ زون کې د افغانستان د ملي اردو مسؤلین وی وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیسي. دوی وی اوسمهال په ختیځ کې له پاکستان سره سرحدي سیمې له دې ګواښ سره مخامخ دي، خو دوی شندولو ته هڅې تیزی کړي دي. بل خو د ایساف ځوکونو مسؤلین وی باور دي چې افغان ځوکونه کولای شي په یوازې ځان د انتخاباتو امنیت وساتي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د هیواد په ختیځ زون کې د سیلاب 201 قولي اردو مسؤلین وی چې وسلوال مخالفین هڅه کوي په دې سیمو کې د انتخاباتو مخه ونیسي. د دې قولي اردو د لوجستیکي چارو قماندان ګل رحمان روشنګر ازادي رادیو ته وویل د دې غواخونو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي دي. خاغلی روشنګر وویل د 201 قولي اردو د قطعاتو او جزتامونو د اکمالاتو او نور اړتیاو د پوره کولو چارې په خطو غبر مخزي.
ولایت زون شرق سرحد بسیار طولانی با پاکستان داره که دشمنان مردم افغانستان تلاش های را اجرا میکنند.
در خطی زون ولایتونه له پاکستان سره اوږده پوله لري او د افغانستان د خلکو دښمنان هڅه کوي چې همدغه سیمه ناامن کړي. دا کار یوازې د انتخاباتو لپاره نه، بلکې د تروریستانو د فعالیتونو جز دی. دوی غواړي په هیواد کې وضعیت د تل لپاره ناامن وخی، خو موږ په ټول توان سره هڅه کوي چې د قول اردوګانو قطعات او جزتامونه بشپړ شي، څو د انتخاباتو د ګډوډولو په نیت د دښمنانو حمله شنډې کړو.
د سیلاب 201 قولي اردو ځواکونه د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا، پنجشیر او پروان په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. د راتلونکي کال د حمل د میاشتې د 14 نیټې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات افغان ځواکونو ته یو لوی چیلنج بلل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت په خپل امنیتی پلان کې ویلي چې د رای ورکولو له سباندې 6300 مرکزونو څخه د 3400 امنیت نشي ټینګېدای او سربیره پر دې ځینې نور هم له ګواښ سره مخ دي. د 201 قولي اردو منسوبین وای چې په شته امکاناتو او پرسونل اوس هم کولای شي چې د انتخاباتو امنیت وساتي. بلخوا ایساف د افغان اردو د وسایطو د ترمیم لپاره د افغانستان د دفاع له وزارت سره د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت د ضروري پرزجاتو مرسته کړې ده. د ایساف د ځواکونو مسؤلین وای چې په 2014 میلادي کال کې د افغان ځواکونو فعالیتونو او د دوی په ذریعه د مشورتي لوی جرګې د امنیت ساتلو ډاډمن کړي چې افغان ځواکونه کولای شي په یوازې ځان د راتلونکو انتخاباتو امنیت وساتي. د دې ځواکونو یو قماندان جنرال تاد بلفوی آماده دي چې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي.
ISAF is absolutely here to support the Afghan security forces.
دقیقاً ISAF د دې لپاره دلته دی چې د افغانستان له خلکو او ځواکونو سره مرسته وکړي. زموږ نقش دا دی چې د صحنې تر شا ووسو او خپل دنده تر سره کړو. په هغه صورت کې چې لوجستیکی او نور مرستو ته اړتیا پیښ شي، ISAF آماده دی چې د افغان حکومت له غوښتنې وروسته د افغان ځواکونو اړتیا پوره کړي.
د ایساف ځواکونو مسؤلینو ویلي چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغان اردو پر روزلو او تجهیزولو شاوخوا 950 میلیارد ډالر لګولی دي. که څه هم د افغان او بهرنۍ ځواکونو مسؤلین د افغان ځواکونو په توانمندۍ باورې دي، خو د پوځي چارو ځینې پوهان دا اټکلونه سم نه ګڼي. دوی په دې نظر دي چې که له 2014 میلادي کال وروسته بهرني ځواکونه خپلو هیوادونو ته ستانه او له هیواد سره مرستې کمې شي، پر افغان ځواکونو به بد اغیز وکړي او کمزوري بشي.
افغان ځواکونه په داسې حال کې د انتخاباتو په جریان کې د امنیت له نیولو ډاډ ورکوي چې په بیلابیل ولایتونو کې امنیتي او کشفي ارګانونه کله ناکله هغه چاودیدونکي مواد کشف او ضبطوي چې د انتخاباتو په ورځ به وکارول شي او ګمان کېږي چې دغه د ترهګرو کار وي. د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د 15000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او یو اندازه وسلو د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چاودیدونکي مواد په بوجیو کې ځای پردې شوي وو چې د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. سرچینه وایي د اندازه مواد له پاکستان څخه لوګر ته انتقال شوی. سود جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د انتحاري وسکټونو او ماينونو په برخه کې تری کار واخیستل شي. خو د دې چاودیدونکو موادو د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. لبلی خواد پکتیا و شمیر اوسیدون کی شکایت کوي چې د ټاکنو خپل کمیسیون کې د کسانو په دنده ګمارل په واسطو او اړیکو تر سره کیږي. دوی وایي هغه اصول او قواعد په پام کې نه نیول کیږي چې په قانون کې وړاندې شوی. داود تپان له پکتیا نه راپور راکوي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر دندو ته د کسانو ګمارلو په پروسه کې بې پریتوب او اصول په پام کې نه دي نیولي. دوی وایي چې د ټاکنو کمیسیون نوي په دندو ګمارل شوی او ګمارل کیدونکو ډیر هغه کسان دي چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له ولایتي چارواکو او نمایندانو سره اړیکې لري. د پکتیا ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر د عامه پوهاوي لپاره درې څلوېښت تنه مبلغین له هغو څلور سوه دېرش تنو څخه په دندو ګمارلي دي چې یادې ادارې ته خپل تحصیلي سند ورسپارلی وو. په دغه پروسه کې ګډون کوونکي وایي چې که څه هم دوی د لیسانس سند پر لاس لري، خو بیا هم په واسطو او اړیکو هغه کسان په دندو ګمارل شوي چې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوي دي. د یادې پروسې ګډون کوونکي وایي دغه درې څلوېښت کسان چې په دندو ګمارل شوي که ښه او له هر لوري وکتل شي په یو نه یو ډول له هغو مطرح نمایندانو سره چې ولایتي شورا ته یې ځانونه نومولي اړیکې لري او د دوی په خوښه ټاکل شوي.
نو دی شارټ لیست نه کوم، نه پیدم چې دی څو ستونزه وه او دی هغه کسان شارټ لیست چې دی دولسنه فارغ وو یا دی دوی کسانو دی
ځینې وخت ښه شارټ لیست کیږي نه او دلته واسطه بازي د زه خپل دی غول دل نه
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پکتیا ولایتي دفتر مسولین دا نه مني چې د کسانو په ګمارلو کې دی د چا غوښتنه منلې وي، خو دوی دې پوښتنې ته بې ځوابه دي چې ولې د دولسم ټولګیو فارغانو ته د لیسانس ځوانانو په نسبت زیات ځای ورکړی دی. د یادې ادارې مشر رحمت الله اکمل وایي په دندو ټول ګمارل شوي کسان د دوی د تجربو تحصیلي اسناد او وړتیاو له مخې ټاکل شوي دي. نوموړی وایي په دې پروسه کې هغه چا ته لومړیتوب ورکړی چې تعلیمي کچه لوړوي او د دوی په شرایطو برابر وي.
ځنه حیات راغلی او هغه حیات دلته پکتیا کې هیڅ اثر شناخت نه درلودل، یوازې د هغوی لیسانس دی کتلې دي. هغه څوک چې لیسانس په لومړۍ طبقه کې هغه ټوله ولایت کې په شارټ لیست کې هغوی ته ورکړل شوی دی، او د هغه څوک چې پرچه کې زیات نمبر یې وړی وي د
د ځوانانو دغه شکایتونه چې د ټاکنو کمیسیون د کسانو په ګمارلو کې بې پرې نه دی پاتې شوی د دې ولایت د مدني ټولنو فعالان هم تاییدوي. وایي هغه کسان چې د ټاکنو کمیسیون په ټولو شرایطو برابر و پاتې او هغه کسان چې اړیکې لرلې په دندو ګمارل شوي دي. یوازې د مدني ټولنو فعالان نه بلکې د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یعنی پیپا ولایتي مسؤلین هم د خلکو نیوکې او شکایتونه پر ځای ګڼي او زیاتوي چې مبلغینو انتخاب په سمه توګه نه دی ترسره شوی. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
د هلمند ولی وایي وسلوال غواړي په یو شمیر ولسوالیو کې د ناامنیو په جوړولو د هیواد شمال ته د قاچاق لار پرانیزي. ولی هغه اوازیرات کړی چې د هلمند یو شمیر ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دغه خبرې د هلمند ولی او امنی قمندان په یو خبري غونډه کې وکړي. وړاندې تر دې داسې ګنګوسې خبرې شوې وې چې ګواکې د هلمند شمالي ولسوالۍ به ډیر ژر د ګاونډیو هیوادونو څخه د راغلو وسلوالو په ولکه کې ولویږي. نجیبې زمان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم په یو خبری کانفرنس کې هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ به ډیر ژر د وسلوالو لاسته ولویږي. والی ویل وسلوالو د روان کال په اوړي کې نه یوازې په شمالي ولسوالیو کې د جبهې جنگ هڅې وکړې، بلکې په جنوب کې د پرتو ولسوالیو د امنیت خرابولو په لټه کې هم و، خو د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او سخت مرګ ژوبله هم ور واوښته. ښاغلی محمد نعیم په یو خبري کانفرنس کې ویل وسلوال هڅه کوي په سنګین، موساکلا او کجکي کې د ناامنیو په جوړولو سره د هیواد شمالي ولایتونو ته د قاچاق غځېدلې لار پرانیزي.
سنگین کے ہم لگا سے مثلا دوی چھ مافیا ہے محمد مخدر پا ہر ساحہ کے فعال ادھے دے دوسرا کمک کرے و پا ہر پا ہم دے پیسے ہم دے سلا اما امدتن دوی پا سنگین کے مافیا ہے محمد مخدر پلان دا و چھتا لار خلاص کی رافیک و دا محمد مخدر چھتا بدخشار شروع کیجی بیا بازی تخار و کندوز و مزار و سرکل و غور و لگا سے بازی پا بحران و بغلی و زبیندار و سنگین و تقسی مثلا خورک و یزیبن تیمور دیده دا دوی تا دیر و سعیده دید.
د قاچاق دغه لار د بدخشان تر غور او بادغیس پورې غځېدلې ده چې د هلمند پر سنګین او د کندهار پر غورک ولسوالیو د پاکستان تر چوټو سیمې پورې رسیږي. د هلمند امنیه قمندان ملپاسوال محمد حکیم انګاروای نور کلونه به وسلوال د ژمي په موسم کې د پولې هاخوا پناه ځایونو ته تلل، خو سږ کال یې په ژمي کې هم له جنګه لاس نه دی اخیستی. ښاغلی انګارویل امنیتي سرتیري د دې وس لري چې په یوازې سر د هلمند ټولې سیمې وساتي.
کوم کشپی اطلاعات چې تر اوسه پورې موږ ته را رسېدلي دي دوی په ژبې کې د حسابات لپاره نه دي تللي او په څوک تللي او زیانې راغلي دي په دوامداره توګه دوی ته پاتې جنګ کوي.
امنیه قمندان ویل وسلوال جنگلی هڅه کوي د نامنیو په جوړولو سره د نشه یي توکو او نورو موادو قاچاق ته لاره هواره کړي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روان کال په اوړي کې وسلوالو پراخ بریدونه وکړل چې ځینې سیمې هم تر یو وخته په خپل ولکه کې وساتلې، خو دولتي مسؤلینو یې وروسته د بیرته نیولو خبرونه ورکړل.
وخت افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکو دی قسیم سولمل سټوډیو ته راغلی او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د 15000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او یو اندازه وسلو د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چاودیدونکو مواد په بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و چې د عملیات په نتیجه کې ونیول سول. د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د وروستیو بمباریو د قربانیانو کورنۍ د ځینو لویدیځو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې تحقیقاتي پلاوي د دې پېښې په اړه غلط عکسونه رسنیو ته ورکړي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې د ودې د نړیوال صندوق په ملاتړ نن د درو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. دا پروژې $65 میلیون لګښت لري چې په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې به عملي سي. سلګونه خلکو نن په هرات کې مظاهره وکړه او په افغانستان کې انتحاري حملې په ځنګړې توګه د عبدالرب رسول سیاف پر مرستیال اسماعیل خان باندې وروستۍ ځانوژونکې حمله وغندله. د سویس په مرکز جنیف کې نن د دوهمې ورځې په مخه د حکومت او مخالفینو ترمنځ خبري پیل شوې. د خبرې تر د نړیوال استازي لختر ابراهیمی په حضور کې ترسره کیږي. د اوکراین د دفاع وزیر د روسي ترتاس خبري اژانس ته په یو ځنګړي مرکه کې دا رد کړه چې د هغه مظاهرو د مخنیوي لپاره به ټول هیواد ته غزیدلې دي له پاو څخه کار واخلي. پاول لیبیدف ویلي چې پاوز به په جدي توګه د اوکراین هغه قوانین عملي کړي چې د دوی دندیو وند توضیح کوي. او د مصر د روغتیا وزارت راپور ورکوي چې لشته لژه 50 کسان پرون په د هیواد کې هغه محل وشل سول چې مصریانو د پخواني ولسمشر حسن مبارک د رژیم د نسکورېدو درېمه کلیزه لمانځله.
افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی مو له محمد قاسم سولمل څخه اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپاو په FM/15 باندې اوریدلای شي. په کونړ کې لنګدې درنی موزرو کسانو د کانکور آزموینه واخیستل شو چې پکې سلنجونی هم شامل وي. په کونړ کې د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په خوا په کونړ کې په هنتون نو نو د کانکور آزموینه لپاره د 12 ټولګي فارغین ننګرهار او یا هم کابل ته تلل. خو کوم ورځ چې د سید جمال الدین افغان په هنتون ایجاد شوی له هغه ورسره د 15م امتحان دی چې په کونړ کې اخیستل کیږي. په دې اړه نور حال روح الله انوري څخه ووري.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې له 12 ټولګیو په زرګونو فارغو شو هلکانو چې له سل پکین جنوي د کانکور آزموینه ورکړه. د کانکور د آزموینې لپاره د راټول شوو پوښتنو بکسونه د یوې غونډې په ترڅ کې د کونړ والي او د مسؤولو کسانو لخوا پرانستل شول. د کونړ والي شجاع الملک جلاله په خپلو خبرو کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د آزموینې په بهیر کې ګډوډي رامنځته کړي.
چې استاد نه د دارالمعلمین علي یا د پانتون یا هغه مسؤلین کسان چې معرفه او پانتون والا ته انکلي دي اسې خلک په سیمپونو کې نه ګرځي. امنیتي ارګانونه بار امنیتي چې داخل د سیمتا سایمنصبي قضابي چې کاسکري د امنیتي ملي که د پولیسو هغه به داخل د دغه سیمپونو ته نه ورځي. ګډوډي او بې نسبي به نه جوړوي. دسیونه چې خدای نه خواسته لکه په بعضې نورو ولایتونو کې داسې مشکل جوړ شو امتحانونه بیا دویم ځل لپاره بیا واغستل شو.
والي له امتحان ورکوونکو هم وغوښتل چې په ارامو مغزو سوالونه حل کړي او د خپل استعداد مطابق پوهنځي انتخاب کړي. داسې نه چې د لوړو پوهنځیو انتخابولو سره بے نتیجے پاتشی
تو چتے بولی کہ او لاڑ نشی اقتصاد بولی کہ لاڑ نشی انجینئری بولی کہ بے نتیجے پاتکی
لازمین ورستا د سید جمال الدین افغان پہنتون رئیس استاد میر احمد حامد آزاد رادیو تول امتحان لکم استونز پرتا پایت ورسید.
مجموعان 3415 نفر کی برخه خستوا د دې جملې نسل کسن جنوی د لوړز دکلو محترم وزارت څخه د ظرفیت د غوښتنې یو هدایت را کړی و. نو موږ د خپلو 15 او 19 ډیپارټمنټو د جذب په خاطر باندې 950 کسو ظرفیت ورکړی و. تر اخره پورې صحنه کاملا منظمه وه، هیڅ نوه ګډوډي، هیڅ نوه مشکل، هیڅ پرابلم پکې نه و.
دوه تنه ځوانان چې کانکور ازموینې ورکړې وه، ازادي راډیو ته یې وویل چې ټول سوالونه حل کړي او غواړي چې د خپل خوښې پوهنځیو ته بریالي او لوړې زده کړې وکړي.
زما نوم اسماعیل ده، د اسمار ولسوالۍ د شالی کلي اوسېدونکی یم. صحنه ډېره ښه صحنه او د امنیت لحاظ هم ډېره منظمه وه، او سوالونه ښه برابر وو، دا ځکه چې پښتو کې ټولو ډېر خوشحاله. ما د کونړ شریعت انتخاب کوم.
نوم یې سالم احمد صالح دی، دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم، او نن مې د کانکور امتحان ورکو. صحنه ښه صحنه وه، امنیت لحاظ هم ښه وه، او نور هم ښه صحنه وه. سوالونه هم ښه سوالونه وو، ولې چې پښتو کې موږ ته ټول سوالونه پښتو کې راغلي وو. فارسي سوال نه وو چې فارسي کې هغه وکړه، نور ټول سوالونه پښتو کې وو. خاصان سوالونه موږ ته راغلي وو.
خوشحاله
یو بس صحیح انتخابونه مو وکړه.
څه شی انتخاب کړو؟
اقتصاد او کمپیوټر ساینس او زراعت، او دغه انتخابونه مې د کونړ وکړل.
په کونړ کې له لیسو فارغ شوي کسان په داسې حال کې د کانکور ازموینه ورکوي، او دې ته خوښ دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به بریالي شي او لوړې زده کړې به کوي. چې په تیرو کلونو کې بیا ډېری زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې پاتې شوي، او دا به وروسته څرګندېږي چې سږ کال به څومره کسان لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راوشه یو راپورته چې همدا اوس موږ ترغه د خزو د سیاسي حقوقو غوښتن کې ډله د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل تر څو په خپل راتلونکو پروګرامونو کې د خزو له حقوقو ملاتړ وکړي. د دې ډلې غړو د یک شمې پر ځای یو شمېر کاندیدانو سره وکتل، او په دې اړه یو طرحه وړاندې کړه. په عین حال کې یو شمېر کاندیدانو هم ژمنه وکړه چې په خپل راتلونکو پروګرامونو کې به د خزو حقوقو ته لوی برخه ورکړي. خو په ولسی جرګې کې د هلمند ولایت استاد نسیم نیازی بیا دغه طرحه د خزو د حقوقو په برخه کې مهمه بولی، خو د عملي کېدو په اړه شک څرګندوي. فعلا نور تفصیل سره.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدانو ته د خزو د سیاسي حقونو د ډلې لخوا په دې طرحه کې پادلی او قضایي ورګنونو کې د خزو د ونډې زیاتوالی یو له مهمو غوښتنو څخه بلل کیږي. د دې ډلې یو شمېر غړي د یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره وکتل، او دغه وماده یې طرحه وړاندې کړه. د دې ډلې او د ولسی جرګې غړي مسوده کړوخي د دې طرحې په یو برخه کې داسې وویل: د خزو تقویه په اقتصادي برخه کې، د خزو لپاره د صحي خدماتو برابرول، خزو ته په قضا برخه کې ونډه ورکول، بې سرپرستو خزو ته پاملرنه، او د خزو شاملول په امنیتي برخه کې، او همدارنګه د سولې په برخه کې زموږ له مهمو غوښتنو څخه دي. له بلې خوا، د دې غونډې پر مهال د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو هم ژمنه وکړه چې په خپلو پروګرامونو کې به د خزو له حقونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د حمل د میاشتې د 14 نیټې انتخاباتو ته 11 کسان کاندیدان دي. تر اوسه انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل شوي، ځکه خو دغو کاندیدانو هم د ښځو د حقونو او نورو برخو ته خپلې تګلارې او پروګرامونه په بشپړه توګه نه دي تشریح کړي. خو په عین حال کې د ولسی جرګې یوې غړې نسیمه نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ښایي ځینې کاندیدان د ښځو د حقونو په اړه ځینې ژمنې وکړي، خو د عملي کېدو په اړه هغه شک لري. دا وایي ممکن ځینې کاندیدان د ښځو د حقونو له مسلې یوازې د انتخاباتي کمپاین لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي.
په نظر همیشه چې کاندیدان درېږي، ډېرې ښې وعدې ورکوي، وخت چې پر چوکیانو باندې بیا قدرتونو ته رسېږي، چې بدبختانه دغه خاصه توجه او وفادار نه پاتې کېږي. که د قدرت په اړخ کې د دوی څخه استفاده شوي د انتخاباتو په اړوند، بیا وخت چې قدرت ته مرکز رسېږي، زیاتره موقف هغه څو ښځو ته چې تنظیمونه ایزبونه یا زورواکي معرفتي هغو ته رشد ورکوي.
له بلې خوا، فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اندېښنه څرګندوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شوراګانو خزینه کاندیدانې له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د فیفا ویان محمد فهیم نعیمی د یک شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه خزینه کاندیدانې تر ډیره د هیواد په جنوب او ختیځ کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل چې د فیفا په تازه سروې کې له 202 خزینه کاندیدانو پوښتل شوي چې وشپېتوی ویلي په خپلو ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. فیفا همدارنګه له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتل چې د ولایتي شوراګانو لپاره خزینه کاندیدانو ته امنیتي محافظین وټاکي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت تل ویلي چې د انتخاباتو او کاندیدانو امنیت ځانګړي تدابیر لري، خو معلومه نه ده چې آیا د ولایتي شوراګانو په سلګونو خزینه کاندیدانو ته به ساتونکي هم وګمارل شي او کنه.
لکه څنګه چې دروان میلادي کال پیل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیات شوې، خلک هم په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د څو افغانانو خبرو ته به وښو.
عبدالجبار صافم، افغانستان په دوه ډیر مهمو پړاوونو کې دی. فلحال چې یو طرف نه زموږ د افغانستان کې به یو سرنوشت معلومیږي، انتخابات به کېږي، خلک به زی او خپل هغه یو مشر به اعلانوي او هغې ته به رایه ورکوي. دویمه مهمه 2014 کال دی چې دې قرارداد دی او خارجیان به موزي. دا مطلق یعنی زموږ هغه خلک یا همسایګان ورته وي او هغه خلک غواړي چې په افغانستان کې امنیت رانه شي، په افغانستان کې حالات خرابي او انتخابات ونه شي، نو هغوی د دې چې ټولو لار نه کار اخلي تر څو پورې زموږ په افغانستان باندې هم منفي، په امنیت باندې هم منفي تاثیر واچوي، خلق سره تشویش زاپه شي او انتخابات تلان نشي، او د اقتصادي لحاظ هم که چیرته نور د افغانستان د خلکو غوښتنې پوره نشي، اقتصادي مشکلات هم راشي په افغانستان.
حاجی محمد حسن پرون په یو انتحار او نن سهار بل و. په سلیری ساتو کې چې دوه انتحار او انفجار کیږي او خلکو کې تباه کیږي، نو چیرته امنیت موجود ده؟ هر څوک هم چې له کور نه راوځي بیرته دی امید نه لري چې سم او که نظم کورته. دغه امنیت، دغه امنیتي سند خراب کړی ده. که چیرته یوې خواته د افغانستان خلک په نظر کې دا خبر ونیسی چې دای ملک ته، دای وطن ته، دای خاوره ده او احساس د مسؤلیت کی، نو ضرورت دې خبرې نشته چې دښمن په دې کې رخنه کی. ولې دا چې دې پخپل یو غږ ندی، یو خوله ندی، یو تصمیم باندې ندی، نو ځکه دښمن په دې کې نفوذ کړی ده او امنیتی وضع خرابه ده.
زمانو ماجی روح الله د افتخار چاوله پاپوش کمپنی رئیس. زمونږ نه په حکومت کې د دوی ترمنځ هماهنګي نشته او امنیت خود خامخه خراب شوی. ولدین شاید ورسته چې خارجیان د وطن واسي نورم خراب کی، زګدا ز دوی خپل کار ده، هر څه چې کوي دوی خپل کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په مصر کې نن پر یو پوځي موټر د وسلوالو کسانو لخوا په برید کې څلور عسکر وژل شول او نه نور ټپیان شول. امنیتي چارواکو د دغې پیښې په تایید وویل چې پوځي موټر د سینا په دښته کې په حرکت کې و. د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له قدرته لیرې شو، وسلوالو کسانو په سینا سیمه کې شخړو ته زور ورکړی دی. دغه پیښه په داسې حال کې شوي چې پرون په مصر کې د شخړو په پیښه کې نږدې 50 کسان وژل شول. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي، خو په همدغه راپور سره به زموږ روانه خبرونه هم ختم شي. د خبرونې دویمې نیمې ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د سینا د سیمې پر نننۍ پیښې سربیره په تیرو 24 ساعتونو کې د مصر په مختلفو برخو کې په نښتو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. دغه کسان د پولیسو او د حکومت د پلویانو او د محمد مرسي د پلویانو ترمنځ د 2018 کال د ولسي پاڅون د درېمې کلیزې د لمانځلو سره سم ووژل شول. هغه پاڅون چې په نتیجه کې د حسن مبارک په مشرۍ حکومت نسکور شو. د مبارک له لرې کېدو وروسته د 2012 میلادي کال تر انتخاباتو پورې چې په نتیجه کې محمد مرسي واک ته ورسېد، د مصر واګې د دې هېواد د پوځ په لاس کې وې. خو کال وروسته میلیونونه کسان واټونو ته راووتل او له قدرت د مرسي د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. مظاهرهچانو ویل چې مرسي انقلاب ته خیانت کړی دی. وروسته له هغې چې د مصر ځواکمن پاوز محمد مرسي له قدرته لرې کړ، په زرګونو اسلام پالو مظاهره وکړه او واک ته د هغه د بیرته رسېدو غوښتنه یې وکړه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د مرسي له لرې کېدو وروسته د مصر امنیتي ځواکونو شاوخوا زر اسلام پالي وژلي او د اخوان المسلمین د ګوند مشرانو په ګډون په زرګونو نور نیولې دي. په خپله مرسي هم په زندان کې دی او اخوان المسلمین ګوند هم غیر قانوني اعلان شوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې له زرو زیات بلواګرې له ټوپکو، پټرولي بمونو او نورو وسلو سره نیولې دي. ټاکل شوی چې د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور نن ملت ته په وینا کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نېټه اعلان کړي. داسې ښکاري چې د مصر د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی به ډېر ژر د جمهوري ریاست لپاره خپله کاندیدي اعلان کړي او په ډېرو رایو به هم دغه انتخابات وګټي. د السیسی ملاتړي هغه یو قاطع شخص بولي چې په وینا یې کولی شي مصر آرام کړي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې مصر په بېساري توګه د تاوتریخوالي د زیاتوالي شاهد و.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخه او بریلی وسی د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دا یو تلیفوني پیغام لرو چې و ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او د دوو کسانو په کلی ویری دی چې د دوی په ولایت کې خورته سپارل شوی دی او خپلوانو ته خبر ورکوي چې کوي سي دوی ته ورسي او نور معلومات لوي څه وخلی د دې په څنګ کې یو ورور په نامه د رحمت الله لهلمان دا مونږ ته تلیفون کړی دی د محترم رحمت الله د سنگین ولسوالۍ څخه دی او وایي چې د دوی د اکازوي د ازادي راډیو لاره پیدا شوی دی چې لمغه څخه مننه کړی دی د دې په څنګ کې دا سي تلیفوني پیغام هم لرو چې اوریدونکو بیا هم مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی زبروي نو ګران دوستانو ډیر به مونږ زنده ورځی چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک یاو یو ری بیا وایم 0000243 شپاک یاو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000242211241015 تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبري ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پایل کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې رحمت الله ورور د هلمند له سنگیل مونږ ته را لېږلې دی او د خپل پیغام کې ویلي چې د دوی د اکازوي د ازادي رادیو لارنه پیدا شوی دی او لمغه څخه یې مننه کړې ده راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
رحمت الله ما سلام علي راځي رادیو کارکونکو اوریدونکو ورسته دي زه د هلمند ولایت د سنگین د رساله څخه خبر کوم نو زه شناخاو کاغذ یې مده چې یا کار کې د څورو کو نو څه راځي راځي رادیو څخه کوم ډیر مننه کو زه دې ته پیغام درنه نو دا کاغذ چې هغه راځي نو دې څخه مننه
پیغام واورید یو بل ورور د قندهار له ارغستان موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي چې د دوی په ولایت کې د ارغستان په ولسوالۍ کې دوه داسې کسان خاورې ته سپارل شوي دي چې دوی د هغوی په اړه معلومات لري که څوک د دوی دوستان وي نو لطفا د ګران ورور ته تلیفون وکړي د دوه کسانو نوم د عصمت الله چې د کندهار څخه ده او بل شخص یې په نامه د عبدالرؤف ده چې د ګلستان د نورک سیمې یعنی د پاکستان له یو سیمه څخه دی راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه په دوه لپاره مړی د ارغب تقندار ولایت ارغستان پولیسوالۍ کې پیدا شوی دی چې کومه سره ساده یو نوم عصمت الله دی د پلار نوم یې باودین دی د کندهار ولایت تلوکان د سیمې دی او د بل نوم عبدالرؤف دی د پلار نوم یې بهاودین دی چې د پاکستان د نورک د سیمې د ګلستان د نورک د سیمې دی څومره تقریبا دا شین دوه ښکار دي د سکن کې موږ دې راغلي نو تاسو دا خبر خپور کی کچیر شپې دا د چاوله نو باندې د معلومات څخه دې تفصیل در وسان ټول سوال کې د فاجو فاجرا کې دي نو په دې تلیفون کار نه کې څه څوک بیا ما سره اړیکه نشي نو ما تلیفون ته خطر او اسی زو بیا تلیفون وکم زو بل په تاسو مو سوال چا یو څلو ډیر څلو سوال نیو څلو سوال چا یو څلو ډیر السلام علیکم
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 43 115 تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو، بیا هم د پیغامونو په ترڅ کې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار دغو محترمو ورونو ته ویلي دي چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لکه چې مخکې مو د رحمت الله هغه تلیفوني پیغام واوره چې له هلمند یې موږ ته رالېږلی و او ویلی و چې د دوی د اکا زوی د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شو. یو وار بیا هم دغو محترمو دوستانو ته وایم چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
زه حکمت الله کندهار د شهر اوسیدونکی یم. زما سره د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د ورکیو اعلان دی. حافظ فرید الحق چې د 15 کالو په عمر دی، د حاج عبدالقیوم زوی دی، د حاج قاضي وراره دی. یوولس میاشتې کېږي چې له خپله کوره څخه ندرکه سوی دی. د هر مسلمان ورور سره چې معلومات وي په لاندې تلیفون شمیرو چې راسره تماس ونیسي: 0 2 4 4 9 3. د اتصالاتو شمیره 0 5 8 8 4 9 1. درنو مسلمانانو، که دا ورکسو عزیزانو خبرونه کې مو دغه اعلان واوریدي او تاسو سره معلومات و په بشپړه توګه دغه معلومات زموږ سره شریکي. د ازادي راډیو څخه ډیر منندوی یو. الله چې دې ته جنتونه ورکړي. واقعا زموږ د پاره یو داسې خبرونه رامنځته کړې ده چې ټول رسنۍ چې هر څه په افغانستان کې موجود دي یو داسې خبرونه یې نه رامنځته کړې. لکه د ازادي راډیو د 15 او 20 کالو یا د 20 کالو ورکسوي هغه دوستان او قریبان مو څو دله بيد کړی دي او یاد بل چا څخه موریدل دي. همدغه د ازادي راډیو برکت دی. الله چې د ټولو کامیاب او د ټولو سرور ولري. الله چې وقار کړونکو ته جنتونه ورکړي. د خدای په امان. تاسو ته ښه وخت واړو. د ازادي څخه دغه اعلان په نشر په هیله باندې یو.
زه څه زیاده روزګان دی نه یا ته ورته د کلی څخه خبرې کوم. لا وراره څه ته لا چې د وکړه کې د مجلس څخه نظر کړی. هر مسلمان ورور مرنا کې رزم سره د کډر څخه ورو باندې اړه کوم. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واسه دان احترام نا پیغام داده محترم چیز نا یو دوی دی پنامه دا کچی دا یو نیم کال کیجی چی ورک دی دا احساده تکلیف میتنری او هر مسلمان ورور تا کمالون یا داگه پا داگش نیرو دیل ما سر تماس بونی چی سیه پروه سیه پروه سندور پینزو شکوز آگیاد بولست یه زل دیاوه همون سیه پروه شکوز آگیاد بولست زه د مرجع د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه محمد رسول خبرې کوم که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا درسی معلومات لري ما سره د په دغه شمېرو تلیفون باندې شمېرې باندې بیا ما سره تماس ونیسئ.
زما ورور دی چې په نامه د محمد عمر مري درس کېږي کاره کېږي چې ورک شوی دی که چاته پرته وي زما ته د په دې لمبر زنګ وایي چې پر اووه سوه اتیا
آزادی راجیو سلامون محمد نو که هر چاته معلومات وي ما ته په دې په نمبر ټلیفون وکي 0102224 نو که هر چا معلومات راکړي نو زه درته به درې لکه جایزه ورکوم. وسلام.
زه محمد بشیر کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د مکې مرز کې د سر په تماس کې زما یو ورور ورنکې محمد قیم دی که څوک معلومات لري پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي زه دوه لکه افغانۍ نام ورکوم 0104 یو درې 0505.
یوره بیا وایم صفر و صفر څلور صفر یو درې صفر پنځه پنځه کار چاته پاتې پر دغه شمېره دي ماته زنګ وایي زه دوه لکه افغانۍ انعام ورکوم زه د بنچمر اسکه د اوسمخیل اسکه د سر په تماس کې دا دوه کاله کېږي چې ورځ د کار چاته معلومات کېږي پر دغه شمېرو دي زنګ وایي دوه لکه افغانۍ انعام ورکوم
زه د هلمند ولایت نه خبره کوم. د موږ یو زنانه ورکه ده که چېرته چا سره خبرې موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. شپه تاسو خیلخانه ورسره ده. د هلمند ولایت د درجه ولسوالۍ نه نادرکه شوي دي. مهرباني که وکړئ که چا سره یالي په دغه شماره باندې دې موږ ته زنګ ووهي که چا سره یې معلومات. و شماره هم بله شماره درته بیانوم: صفر اویا صفر پنځه اووه پنځه بیا اووه شپږ نه پنځه. مهرباني وکړئ په دغه شماره موږ ته زنګ ووهي. یو ځل یې بیا بیانوم: صفر اویا صفر صفر اویا پنځه اووه پنځه اووه شپږ نه پنځه. صفر اووه اووه بله شماره ده: صفر اووه اووه څلور څلور دوه نه پنځه یو نه. دغه شماره باندې دې موږ ته زنګ ووهي. زما نوم حکمران ده، هلمند ولایت جازارجه ولسوالي. خدای په امان مختم خیر.
السلام علیکم، زه نیاز محمد د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ ساحه سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه ده. حضرت محمد زوی دی. تقریبا دا یوولس دولس کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور که ده په حق معلومات لري او یا د خدای زما اعلان اوري نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي: صفر اووه صفر اووه پنځه پنځه درې اته شپږ څلور. شماره زر بیا تکرارم: صفر اووه صفر اووه پنځه پنځه درې اته شپږ څلور. وسلام د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. خدای تعالی
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام اورئ. محترم اوریدونکو کدن نن زده غا پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلې کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلارشي حوالته دغه پروگرام لسره ووري دنه نو زله پاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دمرو په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ورټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر او بجو پورې خبرونه لري.